یو کې د هیواد په 50 زونونو کې سروي کړي او ویلي دي چې اوس مهال هیواد له اقتصادي رکود سره مخامخ دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې په هیواد کې د سوداګرۍ کچه راکمه شوې ده. د دغه خونو د بهرنیو اړیکو مسول ازرخ شافیزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې د یو شمېر ساختماني شرکتونو کار د خنډ سره مخ شوی او په سلو کې 90% د دغه شرکتونو کارکونکي له دندو ګوښه شوي دي. ښاغلی ازرخ شندقات کوي او وایي حکومت نه دی توانېدلی چې دغه اوزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي.
او پوشاک همدارنګه په ساختمانی شرکتونو کې تقریبا هغه شرکتونه چې 2000 کارکونکو دلوري د اسایې لمخې او دغه سروي لمخې دوی د 1300 پورې خلک لري، یعنی 9% خپل پخوانی استخدام ساتلې دي، یعنی 9% د دوی استخدام ساتل چې څوي. نو دا په خپل ځای یو اقتصادي رکود نشه ده.
ښاغلی حفیظی وایي د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لپاره رقابتي صادراتو او خو تولیداتو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ډېرې سوداګریز توکي له بهر افغانستان ته وارديږي. د بغلان د کلیو پراختیا ریاست چارواکي وایي چې په سلګونو هغو کسانو ته کاري زمینی برابر شوې چې په دغه ولایت کې په ساختماني پروژو کې کار پیل کړی دی. د بغلان د کلیو او پراختیا رئیس عبدالرب حکیمی ازادۍ راډیو ته وویل په دغه ولایت کې شاوخوا 1230 ټولګټي پروژې د 2 میلیارد او 615 میلیونه افغانیو په لګښت په 15 دولتي بیلابیلو ادارو کې پیل شوې دي. د ویل دغه پروژو څخه 515 بشپړې شوې او 628 پروژې تر کار لاندې دي چې تر څو نورو میاشتو پورې به بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی حکیمی وایي په دغه پروژو کې سلګونه کسان په کار بوخت او 1900 کورنیو ته اقتصادي امکانات برابروي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې دا شنبه دیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ او نوې پوله، یو یورو 1.5 افغانۍ او نوې پوله، یو پاوند 3.9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 10 پوله، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستانی کلدارې 1592 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا اجمل تورمنز خبرېدل. دوستانو د رواني خبرونه په لړ کې مو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو په اړه بیلابیل راپورونه واورېدل او د همدې راپورونو په لړ کې اوس د ترازو چې نن په کندهار کې لسګونو دینی عالمانو، ځوانانو او قومي مشرانو د سولې په ملاتړ مظاهره کړې ده. د مظاهره برخوالو د غرض د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو جوړول هم غندلې دي. محمد صادق رښتینی د همدې مظاهره په اړه د راپور چمتو کړی دی.
موږ د هیواد پرمختګ غواړو، موږ د جګړې پر ځای سوله غواړو، موږ د جګړې دښمنان یو.
د مظاهرې لسکون برخوالو د جنگ پر ضد او د سولې پر ملاتړ شعارونه ورکول. په مظاهره کې چې د کندهار د ولایتي شورا وکیلانو، ځوانانو، مدني فعالانو او شاریانو برخه لرله، ګډونوالو د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید د خلکو غوښتنه واوري او د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د تاسیساتو په مقابل کې خپل کلک عکس العمل څرګند کړي.
پاکستان دې پر سرحد کاروزات بند کړي، بند کړي، بند کړي، نو دې موږ ته پاکه خاوره باندې پاکستان کاروز نه کوي.
دا چې په دې ورځو کې زموږ د هیواد په جنوبي او سرحدي سیمو کې د پاکستان له خوا نظامي تاسیسات په سرحدي سفري نقطو کې جوړیږي او هم اکثرا په همدغه سرحدي سیمو کې زموږ خاوره پر اکټونو ونی چې په پایله کې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي. موږ یې په کلکه غندنه کوو او پر افغان دولت ځغ کوو چې د فعالې ډیپلوماسۍ له لارې یې د مخنیوي لپاره هر اړخیزې هلې ځلې ترسره کړي.
د مظاهرې برخوالو د غرض د جنگ دوام وغندي او د دولت پر وسلوال مخالفینو یې ژغ وکړ چې له حکومت سره سوله وکړي.
زما غوښتنه ده چې زموږ په افغانستان کې سوله راسي او قراری راسي. زه د 24 کلن یم چې پیدا شوی و مشرانو ول جنگ دی. نن زما اولادونه ځوانان سولهغه جنگ پر موږ تپلی دي. موږ دغه جنگ مخالفه یو، موږ سوله غواړو. موږ نه غواړو چې هر شله هر باغر ځای مو په وینو لړلې. دې جنگ زموږ سره تعلیم واخلي، دې جنگ زموږ سره ډوډۍ واخلي، دې جنگ زموږ سره هر څه واخلي.
کمرګونه یې کپټاو کیږي، که هر شی کیږي، که زموږ په مسجد کې وژل کیږي، ټول زموږ مخاورس پنجري وژل کیږي، نو نور زموږ افغانان چپ نه ځکښې نه ستلای. موږ سوله غواړو، موږ د سولې طرفدار یو، لیکن پیروشی سوله نه غواړو، نه کرا د جبنیاجی سوله غواړو. د دولت سهم، د مخالفینو سهم.
د مظاهره برخوالو د غراس پر نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي تر څو سوله راسي او د افغان وژنې او وینې تویدنې مخه ونیول سي.
د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني تاسیساتو د جوړولو په اړه مو په کندهار کې عکس العملونه واورېدل. همدا ډول خبرګونونه په پکتیا کې هم سوي دي. د پکتیا مدني فعالانو، ځوانانو او ولایتي شورا د پاکستاني پوځونو له لوري په دیورند پوله د تاسیساتو د جوړېدو د مخنیوي په موخه لاریون وکړ او له حکومت غواړي چې په اړه یې کلک خبرګون وشي. نور حال له داود تپان څخه اورو.
په پکتیا کې ځوانانو سوله ایز لاریون وکړه. وی ویل که پاکستان د افغانستان په ډیورنډ پوله د روانو تاسیساتو د جوړولو چارې ونه دروي د افغانانو له توند غبرګون سره به مخ شي. دغو سلګونو ځوانانو چې په لاریون کې برخه لرله له ځانه سره د جنګ بس دی، موږ سوله غواړو شعارونه لیږدول او ویل یې موږ د سولې ملاتړي او په ډیورنډ پوله د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځونو د تاسیساتو جوړېدو کلک مخالف یو. په دې لاریون کې چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو، ځوانانو، مدني فعالانو او ښاریانو برخه لرله، د پکتیا ولایتي شورا منشی محمد رحمان قادری رسنیو ته په خبرو کې وویل افغان حکومت باید د ولسونو غوښتنه واوري او د پاکستانی پوځونو د تاسیساتو په وړاندې خپل کلک غبرګون څرګند کړي.
پاکستان باید نور په د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړول ته د پایټه کې کېږدي او دا تاسیسات جوړ نه کړي. هغه څه چې مثلا جوړیږي د افغانستان دولت به دې باندې عکس العمل وکړي او تر پای چوپ پاتې نه شي.
نوموړي دا هم وویل چې د تاسیساتو جوړولو پروسه که داسې دوام وکړي، ولسونه به په ټولو سیمو کې پرته د حکومت له مشورې لاس په کار شي او بیا به د ولسونو کنټرول د دواړو هیوادونو د حکومت له واکه ووځي او باید دا وضعیت رامنځته نه شي. د پکتیا د ځوانانو په نمایندګي په یاد لاریون کې بخت الله ثاقب وویل چې د پاکستان لاسوانو ته په کتو یې دا لاریون طرحه کړی او وایي نور باید پاکستان د خپلو تاسیساتو د جوړېدو چارې په ټپه ودروي.
ځوانانو مدني ټولنو دا ښه وګڼله چې تر څو دوی یو سوله ییز لاریون پورته کړي چې د پاکستان لخوا هغه سرحدي سیمو کې چې د دوی لخوا تاسیسات جوړېږي د دوی په ضد دوی یو سوله ییز لاریون وباسي او تر څنګ دوی ته یو خبرداری ورکړي چې نور د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
دا لاریون په داسې مهال ترسره کیږي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د پاکستاني پوځونو لخوا د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو د جوړېدو مخنیوي په موخه په ډېرو ولایتونو کې لاریونونه شوي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
زموږ خلاص د رادیو خاوري اساسي او بشري حقوقونه او مخکښ شزي دوه اونیس پروګرامونه دي چې لږ وروسته به ووري. لمړی یو بل مطلب لرو. په لسکونو ورزشکارانو پر مخدره موادو د روزدو کسانو د درملنې لپاره نن خپلې وینې ورکړې دي. دا چې تفصيله څه دی خان محمد سینت خبرې ووري.
کسان په خاطر دې زینو دولتي چارواکو او عامو خلکو، ناروغو او د امنیتي ځواکونو ټپیانو ته وینې ورکړې دي. خدا لومړی ځل دی چې ورزشکاران په مخدره موادو د روغدو درملنې لپاره وینه ورکوي. لسګونه ورزشکاران د چهارشنبې په ورځ د کابل د وینې په بانک کې راټول او په زرګونو سیسي وینه یې د روغدو د درملنې لپاره ورکړه. د وشو د اسلامي ثقافت د مرکز د فدراسیون رئیس محفوظ وفا آزادی راډیو ته وویل چې د وینې له ورکړې هدف دا دی چې وینې ته له اړو ناروغانو سره مرسته وشي.
هدف مو به خاطر کې کسانی کې ترک احتیاط کردن از مواد مخدر.
زموږ هدف دا دی هغه کسان چې له مخدره موادو الهاس اخیستي او تر درملنې لاندې دي د وینې مرسته ورسره وکړو.
همدارنګه یو ورزشکار د وینې له ورکولو وروسته آزادی راډیو ته وویل
ما افتخار میکنم که امروز خود دادیم برام.
زوی اړم چې نن هو کسان ته وینې ورکوم چې په مخدره مواد ضرور دي او یا ټپی دي او وینې ته ضرورت لري.
په خاطر دې د جمهور رئیس اشرف غنی په ګډون ځینو دولتي چارواکو هم ټپیانو ته وینې ورکړې دي. د افغانستان د وینې بانک د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې کمپاین کې شاوخوا 150 ورزشکارانو خپلې وینې دغه بانک ته ورکړه چې دا عمل د یاد بانک کارکوونکو او عامو خلکو وستایو. د افغانستان د وینې د بانک رئیس وویل هڅه کوي چې دغه کمپاین نور هم پراخ شي.
پیام مهم را کی کمپاین بر مردم ما داد وی بود که در
کوم پیام چی دی کمپاین خلقو تور کرده حقا داده چی شاید زین خلق دوینی لور کولو چخه در زن در ناراغی که دو تشویش بداری خو ساینس ثابت کرده چی دوینی ورکره روختیات تا گتا ورده.
ډاکټران وای دوینه ورکړه د مغزي سکتې، دوینه د لوړ فشار او یو لړ نورو ناروغیو مخه نیسي. ورزشکاران په داسې حال کې روغ د توینه ورکوي چې ویل کیږي په افغانستان کې د روغ د شمیر شاوخوا 3 میلیونه ته رسیدلې او وینه ته ضرورت لري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مهرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لیشارونو کې په 0.15 صفه روشانه اواز اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په اړه بحث کوي، د خبرونی لملما څخه به واورو. د خبرونی ملما مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب اشاره غلاس
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکی هیله د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صافی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په اړه بحث کوي.
د اساسي قانون 85 ماده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ایجاد او جوړیدو په اړوند او د سرحد لري وي چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د سارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي. هر څوک کولای شي چې د خپل بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي. کمیسون کولای شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوطو قانوني څانګو ته راجع کړي او ویلي او د هغوی له حقوقو څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لري، یعنی دغه اساسي قانون د 85 ماده په اساس باندې کولای شي چې کمیسون یو ځانګړی قانون لري چې په هغه کې د کار د طرز او د صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په څه شکل وسی، دا ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادواو د حقوقو یو مهم مادو څخه ده، چې یعنی افراد او اشخاص ولی چې په افغانستان کې کله چې د دې په حقوق باندې تیری کیږي یا د دې حقوقو نقص کیږي، د دې کولای شي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډیر مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د تاسیس، جوړښت او د هغه د دندو په اړه معلومات راکړي خوش بسو.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په 1991 کال کې په 14 د جوزا نراپدی خو په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړی دی. په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري او په ټول افغانستان کې 14 دفتره چې 8 صحوي دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوي دفترونه په دې معنی چې زمونږ یو صحوي دفتر 100 ولایت تر خپل سارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول کوم د ننګرهار صحوي دفتر یا سیمایز دفتر په نظر کې ونیسو، د خپل د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه تر سارنې لاندې لري او فعالیت په دغه څلور ولایتونو کې. او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغې د خلکو تګ راتګ هغه ولایتونو ته مشکلی چې مرکز ترې شي او د کمیسون لاسرسي هم کمتري نظر په دلار شرایط او امنیتی وځ سره په مشخص ولایتونو کې دفترونه لري، لکه د هلمند ولایتي دفتر، د ورزګان ولایتي دفتر، د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو. او کمیسون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخص او پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد، یعنی چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلي دي او د انسان نه جدا کیدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل دی که دغه حقوقونه لري، ځکه چې هغه ځانګړتیاوې چې یو بشري حق دی او انسان لپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی. کمیسون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومان او حقونه چې ماشوم سو حقوق لري د دې رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي. همدارنګه د خزو حقوق چې خزه او میرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي. او همدارنګه د معلولیت لرونکو وګړي چې کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري. او همدارنګه د دې وظیفه د نظارتونو او سارونو دا چې دی کولای شي د زندانونو نه د توقیف خانو نه له نظارت خانو نه همدا شول په کلو او قریو کې د بشري حقوق له وضعیت نه سارنه او نظارت وکړي. همدارنګه یو برخه د بشري حقوقو د تعلیماتو څنګه د چیغي وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهی ورکول دي، غي خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري، کوم بشري حقوقونه دي چې د انسان هغه ته ډیر اړ دا او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي، ځکه چې د افراد او اشخاص لپاره په یو ټولنه کې ډیره ضروري د خبره دا ده چې په لومړي قدم کې د خپل حق وپیژني، ځکه تر هغه چې خپل حق څوګونه پیژني هغه نشي کولای چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي.
ډیره مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقوقو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړی دي؟
واقعا کېدای شي چې په ډیر لنډه توګه هغه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسون د فعالیت په نتیجه کې د دې کړنو په نتیجه کې یعنی د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی. د مثال په ډول په ډیرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخه چې موله هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېرې خې لاسته راوړنې لري. او مثال درته درکوم چې مشکل دینه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کی، شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کارو، بل خصوص د پولیسو په ارګان کې، د تحقیق په ارګان کې، همدا د ملي امنیت په ارګان کې چې لبد امر غوایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه لمنځ نه ده تللې، خو په مراتب او مراتب ټیټوالی پکې راغلی دی. او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوه او غیر ربلوه او غیر قانوني عمل لدی سره تر سره کیده، که اوس هغه شکنجه هم تر سره کیږي، دی کوشش کوي چې اس اثر او علاین ترنه پات نشي، ځکه چې غي په دې داویر او سره شته چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دغه حالت نه نظارت کوي او سارنه کوي. همدارنګ په نورو برخو کې موږ تاسو ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې لتیرو کلونه په دغه برخه کې شکایتونه سرټاکونه زیات شي دي چې کمیسون ته ډیر خلک راځي. دا په دې معنی نه ده چې مخکله دینه شکایتونه موجود نه و، بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپل حقونو څخه معلومات نه درلود، او د هر ورځ په تیریدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتیږي او د خپل حقوق وړي، کله چې حقوق نه رعایت کیږي، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته مراجعه کوي او کمیسون د هغه حق باندې رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاس لاندې نیسي او تر سره کوي. همدارنګه کچیر د مولد لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې، یعنی کچیر ته د ماش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغیرات په قانون کې راغل په سختاري شکل باندې، په همدارنګه د ژوند د سرپنا په مورد باندې، د دې په مختلفو برخو کې یاد کارمندلو په برخه کې یعنی مختلف تغیرات راغلي. همداسې په هر برخه کې کمیسون ډېرې خې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا په کوم بل ځای وانه یا په دالا سواله
و باندې لرو مو دوکومنت خایښ لرو چې مو دوه بو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اورئ. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه بحث کوو. صاحب حساب، ستاسو په نظر د بشري حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي؟
اومده خندونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په مخ کې وجود لري، یعنی ځکه چې په غهواد کې چې البته په بشپړه توګه د قانون حاکمیت نه وي، طبعا دیو چا حق نه رعایت کی همدارنګه هغه یواز چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري طبعا هلته حاکمیت د قانون وجود نه لري کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته او په خاص ډول د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون هم له دې ستونزو نه هغه کې نه دی بې برخې نه دی یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشکلات لري بعد هغه کسان زورواکی هغه کسان چې وسله یې درلودل او نن هم په حاکمیت کې دي هغه هیڅکله نه غواړي چې کمیسیون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري او دوی همیشه کوشش کوي چې د دې د فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي او دوی ونشي کولای چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي من د کمیسیون په وړاندې خندونه او مشکلات شته
د ورستي پښتنې په توګه تاسو د بشري حقوقو د تضمین په برخه کې د یو لړ خندونه یادونه وکړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو استراتیژیک پلان لري او دغه د سالور کلو د لپاره او د هر کال لپاره د عمل کړن لار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي تر څو د په هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوقو څخه پوښي او د دې د پوهاوي ساته لوړشي په یعنی ژوند د تغییر پیدا کوي کمیسیون په دغه سو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشو یعنی هر کال په تیرې دوه سره ډیر مسلکی او تخصصي اقدامات لري او کمیسیون په دغه برخو کې پراتلونکي کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمي
ډیر مننه
لته څخه هم مننه کوم واده
قدرمن اوریدونکو دا وز مرده دی اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلام مل سره
مخکخه خزي
د مخکښو شوزو په خبرونه کې مو زحمت شي بر هر کلی کوم مرسل مقدس ل پکتیا په ټلیفون را سره ده مرسل مقدس د میرمن په هیر غړې ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور انجونی روزي مرسل جان مقدس څه شي تاسو دې ته حڅولي یاستي چې نور انجونو ته سواد ورسته کړی
اور سه پاس انجینئر راغله مې زمون کور کې اډش نو مون په دې باندې 3 کلوک څخه درس بوايو نو هغه کې بیا نو د انجینونو څخه د دې لپاره بدل ځای او د صنف وسو کور کې جوړي نو بیا خپل کور نن سره مې خبره یاد کړې د څه یو خبر ده دا غوې ولې خیر د مونږ وته او کوټه خلاص شو او په امر کې به درس ورکو چې دې کې ما سره خپل ورور مې هم ورستو کر خپل پلار مې هم راځم ورستو څه او هم د غنجلو ته مو دا غنې را وسته ده
د دوه غنجونو شمیر تقریبا څومره و چې دوی دا پریکړه وکړه چې درس وایي
لومړی څه خو زو ما خور مې او سره دوه درې ځینې نورې کله چې بیا سم جوړ څه نو جنو علاقه خو دلته راځي وکړه چې یو خو د څه څه خپل کلی کې وو او یعنی په یو کور کې وو او جنو نو همدغه خپل ته راشینو شاملې دي تقریبا 14 پورې د غالوري 14 ول جنې او نو رحم غوړې راي
تاسو دوی ته څه شي ورزده کوي
همدغه درس کتابونه کوم دي نو موږ تر شپږم پورې ولې وان سن پم شروع کړ همدې مخکېزو
مرسل جان په دوه جنو کې څه تاسو شاګردان دي په دوی کې د څه تکړه شاګردان هم شته او کنه دوی څه کله کورونو ته ځي بل ځان سره درس نه وای
ولې نه چې خو کوشش هم دا کې چې سبق کې د کته راځم دې لپاره نو د دې کار د کور کارونو نه ساتو پاتې نه سي هغه ته د دوی د کنه نو په موږ کې بیا نو یو ورځ موږ دې ته هم ځنګړې کړې نو نو دې ته نا سې سنای باندې هم کار
د ازادي راډیو د راپورونو لمخې په پکتیا کې ډیر انجونې داسې دي چې تر شپږم ووم صنف پورې تعلیم وکړي، بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي. دغه ستا شاګردانې په دوی کې داسې کسان شته چې دوی به له خپلو کورنیو نه اجازه واخلي، وروسته به نور تعلیم په مکتب او پولیسه کې پسې تعقیب کړي؟
شاید وي، خو تر ډېره بریده اوس هم دلته کوم انجونې راځي، نو بعضې کورنیو ته اجازه نه ورکوي
افغان میرمنو د ادبی بهیر غړی هم یاستې. له افغان ادبی بهیر سره مو په کابل کې څرنګه روابط ونیول ترڅو د دې بهیر غړیتوب ترلاسه کړي، او بیا له پکتیا د ټلیفون له لارې په دې بهیر کې په مشاعرو کې برخه واخلې؟
بهیر ته مې د یوې رسنې د لارې نه لاره پیدا کړه چې هغه کې مستاذ لنګول سهارا سره مرسته وکړه. هغه میرمن بهیر کې د دې کومې غړې چې دي کنه، نو دا هیڅ نه را کړه،
کله چې تاسو د میرمن بهیر په غونډو کې د ټلیفون د لارې برخه اخیستې ده، دا خبره مو بیا د کلي نجونو ته هم کړې ده چې هغوی هم وهڅیږي څو په دغه سي بهیرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي؟
ولې نه، نجونو ته مو همیشه دا خبره کړې ځکه چې یو خو په دې سره د ضرورت زیاتېږي، دا زما د خپلې تجربې نه ده او پاچو را تکیږي، او ترڅو کورنۍ هم په دې باندې څنګه یو څه کولای شي هغې پر مخ تللی شي، او ډېر څه یعنې په ډېر څه لاسته راوړلی شي.
تاسو په دې باندې فکر نه ده کړی چې د میرمن ادبی بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر د ویچانګ په ډول باندې وڅنګ په پکتیا کې په خپل کلی کې پرانیسي او نور انجونې هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي؟
دا هڅه کوم ولې لکه خو چې نو که څوک شاعری کوي هغه په تاسو باندې وګرځي نه ښکار کوي، او کورنۍ ته څه کله ښکار کوي نو هغه ورته یو ډول خبرې کوي، نو په دې خاطر باندې انټرنیټ کې باندې حاضرې کې چې هغه خپل شاعري ښکار کوي.
لا مرسل مقدس څخه په مننه، البته ټلیفوني رابطه مو د خبرونه پروسه کې قطع شوله. د مخکښو شوزو تربل پروګرام مو زه هم چې بر په خدای سپارم.